در یک مجله خبری با شماست.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. د خبری مجله دا وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د دې خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې چین چې د افغانستان د سولې د هڅو د څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی وایي د دې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ خبرونه ترې اورو.
قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرحد د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې روان بحران پوځي حل نه لري او باید ډیپلوماتیکي هڅې د سولې د ټینګښت لپاره چټکې شي. په اوزګان کې نن یو پولیس خپل لستنه ملګري ووژل. د بغلان په ډنډ غوري ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني پروم کې سوداګرو ته وویل چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د زیات ثبات او امن خاوند دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي په افغانستان کې روان بحران پوځي حل نه لري او باید ډیپلوماتیکي هڅې د دې هیواد د سولې د ټینګښت لپاره چټکې سي. ربانی نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
We have also called on all members of Taliban groups to come to
the وای موږ د طالبانو په غوړو او ټولو ګروپونو ژغ کړی دی چې د مذاکرو مې سدي راشي، ځکه افغانستان ستونزه یې یوازې د سولې او مذاکرو لپاره حل کېدلای شي. دلته پوځي حل نسته. موږ له پاکستان هم ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې او بیا پخلاینې له دغه بهیر څخه به ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې بهیر په اړه څلور اړخیزو غونډو دریمه به چې د چین، پاکستان، امریکا او افغانستان استازي برخه پکې لري د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې دغه څلور اړخیزې مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره خارجي شرایط برابروي. په اوزګان کې نن یو پولیس تیره شپه یو پولیس په خپله پوسته کې پر نورو پولیسو ډزې وکړې چې لږ تر لږه لس تنه یې وژلې دي. دغه پولیس د رپورټونو پر اساس له طالبانو سره لاس درلود. د اوزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اوزګان په جناتو ولسوالۍ کې شوې ده.
پوسټه چې دا کې د یو له شخوا کې زموږ د شرطي موجوده د شپې جریان کې زموږ د باندې معلومات فرمنځت چې د یو تن د فوزي پولیس په وسیله باندې خپل لاس نه منګي په دې سره کې مسموم کې یو رسیا په ډزو سره وژن کېږي.
وسلوالو طالبانو دا پېښه تایید کړې ده او ویلي دي چې حمله کوونکي له دوی سره لاس درلود. طالبانو ادعا کړې چې یو شمېر پولیس یې تښتولي دي. د بغلان په ډنډ غوري ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال له سیمې په خپل رپورټ کې وایي چې په دې عملیاتو کې په تیرو څلور شپږو ساعتونو کې لسهاوو تنه وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې زیات ځایونه له طالبانو بیرته نیول شوي دي. د افغانستان حراست او ثبات شورا په نوم ټولنې نن له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي او په خبریالانو د حملو مخنیوي وکړي. په عین حال کې د ارګ مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یو شمېر خبري ادارو له استازو سره کتلي او په افغانستان کې خبریالانو ته د متوجه خطرونو په اړه خبري ورسره کړې دي. په کابل کې څو ورځې وړاندې د یو خصوصي ټلویزیون پر کارکونکو په حمله کې ګڼ شمېر خبریالان ووژل او زخمیان شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په روم کې سوداګرو ته ټینګار وکړ چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د زیات ثبات او امن خاوند دی. روحاني فرانسې او ایټالیا ته په څلور ورځني سفر وتلی دی. حسن روحاني غواړي چې د اروپا پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅوي. د نن د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل:
در شرایط نو میخواهیم حدود 30%
دی. وای په نویو شرایطو کې چې نړیوال بندیزونه لري شوی دي، موږ غواړو چې د خپل تولیداتو 10% بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو. مسکو نن په دې اړه چې له درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین تړاو رسمي اتهام دی، د امریکا د خزانې وزارت د یو چارواکي څرګندونې رد کړې. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې رسنیو ته وویل چې دا رسمي اتهام دی، خو د امریکا او روسیې روابط داسې حد ته رسېدلي چې داسې دروغ اضافي زیان نشي ورته رسولی. د امریکا د خزانې وزارت د تروریزم او مالي جنایتونو د څانګې سرپرست مشر له بی بی سي سره په مرکه کې په وروستیو کې ویلي وو چې ولسمشر پوتین په پټه د پانګې غونډولو او خوندي کولو هڅې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د بې خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو له امله یې وځپي. لاوروف نن په مسکو کې خبري کنفرانس ته وویل دلته روانو هڅو د یو لوري ګټه په پام کې نیولې او د یوې خپلواکې کړنلارې د عملي کولو لپاره زموږ د ځپلو کوششونه روان دي. د سوریه په هومس ښار کې نن په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل او تر سلو زیات زخمیان شول. د سوریه دولتي ټلویزیون له هومسه چې د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی په رپورټ کې وویل چې چاودنې یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوې وې. او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي کړوسای وایي چې پلار یې د یوه لوړ مقام لپاره په انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی دی. احمد خمیني چې د حسن خمیني زوی دی نن پر انسټاګرام دا خبره کړې ده. ویل کېږي چې حسن خمینی چې له اصلاح غوښتونکو سره نږدې روابط لري غوښتل د نخبګانو شورا ته په ټاکنو کې برخه واخلي چې د ایران د ستر مذهبي مشر د انتخاب د هغه د برطرفه کولو او د هغه د کار د څارنې صلاحیت لري. د ایران د نخبګانو شورا اته تیا غړي د دې فبروري په 16مه به له پارلماني انتخاباتو سره په یو وخت د نخبګانو شورا غړي هم وټاکل شي.
دوستانو خبرونه مل ازاده رادیو نو واورید لوړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. چین چې د افغانستان د سولې د هڅو د څلور اړخیزي کمیټې یو غړی دی وایي د دې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په پیکینګ کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته په خبري غونډه کې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په موضوع کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د امریکا نړیوالی پراختیایي ادارې یا یو سیټ د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي هڅې تیزی کړي چې د پرمختللو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه راکمه کړي. ایران او ایټالیې په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي. دا او یو شمېر نور مسایل په روانه نیم ساعته خبري مجله کې. چین چې د افغانستان د سولې د هڅو د څلور اړخیزي کمیټې یو غړی دی وایي د دې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په پیکینګ کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې کړي. پیکینګ دغه راز د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې چې چین یو مهم غړی دی د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ هم کړی دی. افغانستان تر اوسه د دې سازمان څارونکی دی. تفصیل نوریاس نوری دروري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیلې دود هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې څلور اړخیزه کمیټه چې چین یو غړی دی اغیزمن رول ولوبوي. وانګ ای د څرګندونې په پیکینګ کې خپل افغان سیال د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړي. د څلورو اړخونو لپاره چې افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالات پکې شامل دي، د خبرو اترو د یو میکانیزم له ایجادولو هدف دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ضروري خارجي شرایط برابر شي. موږ هیله منو چې څلورو خواوې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د روغې جوړې لپاره د لارې نقشه برابره شي، داسې نقشه چې هر څومره ژر د ټولو خواوو لپاره د منلو وي. چین لدې مخکې هم د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ غیر مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړې او په وروستیو کې د څلور اړخیزي کمیټې په چوکاټ کې دغه هڅې مخته وړي. د سولې د څلور اړخیزي کمیټې درېیمه غونډه به د سلواغې په 12مه په اسلام آباد کې جوړه شي. دوه مخکېنۍ غونډې په کابل او اسلام آباد کې شوې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي.
We have also called on all members of Taliban groups
موږ د طالبانو پر ټولو غږ ډلو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته راشي، او دا ځکه چې د افغانانو ستونزه یوازې د سولې او پخلاینې له لارې هوارېدای شي. دا قضیه پوځي حل لاره نه لري. موږ همداراز له ګاونډي پاکستان څخه ډاډ ترلاسه کړی دی چې دوی به د سولې او پخلاینې د دې بهیر ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ هم وکړ. هغه وویل افغانستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او هم د آسیا د بنسټیزو تاسیساتو د پانګونې د بانک بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چین د افغانستان دغه غوښتنه مهمه بولي او د هغې ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې هیواد غواړي له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هغه په خبره چین د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کوي او هم دې ته لومړیتوب ورکوي چې ورسره د هستوګنې د کورونو جوړولو د کادرونو پر روزنه او د ژوند د معیشت د ښه کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو نورو سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو هم خبرې وکړې. چین د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې پکې د څارونکو په توګه غړیتوب لري یو مهم غړی دی. پر چین سربیره روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغې سیمه ییزو همکاریو د ټولنې چې په 2001 کال تاسیس شوې غړي دي. په 2015 کال د دې سازمان په سرمشري ځکه چې روسیه په اوفا ښار کې جوړ شوی و، پاکستان او هند بشپړ غړیتوب د پروسی د پیل اعلان وشو. د سازمان غړو د غراز بلاروس، آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال ته هم د څارونکو د موقف ورکولو پریکړه وکړه. ایران د افغانستان بل ګاونډ هم د سازمان څارونکو غړی دی چې د چین ولسمشر تهران ته په روسي سفر کې په دې سازمان کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ.
دوستانو و موریدل چې چین د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. په دې اړه نوریاس نوري سره پاتې کیږو. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالې اړیکو له مشر ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسوي. ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
شانگهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانگهای د ډېر غښتلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغې څخه د میلمه په حیث وو. زموږ غوښتنه دا وه چې دا چون زموږ ګاونډی چین په کې ډېر رول لري او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په کې دي او دا زمینه برابروي چې د اقتصادي ودې لپاره مون کولی شو چې بل سره همکاري وکړو. که چیرې بیا دا مسله نظامی اړخ هم پیدا کړي، بیا په هغه کې زمون ترجیح به دا وي چې یو کانفلیکټ آف انټرست یا په استرا تضاد د منافع راځي، په دې چې موږ امریکې سره او ناتو سره بیا سره لرو.
تاسو ویلي که چیرې افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتي موافقې چې لاسلیک شوي د امریکا متحده ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کې رانه شي، دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د دغه سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي؟
او ما ارزو کړم چې دا خو ډېر پیچلې مسله ده. په دې چې کچېری دوی بیل اجنډا ولري په استراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکانومیک مسایلو په اکلا دا تکر راځي، ولې تر هغه حد چې موږ پوهېږو تر اوسه پورې دغه یو څه نه دي راغلي، تکر نه دي راغلي. مثلا بلګۍ دغه دي چې کله چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو، چینایان اولین هیواد و چې دغه څه پلوي وکړل. یعنی معنی دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکې سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي او دا چې په منطقه کې تراګری او دا شان پر ضد دا چین هم ګواښي او روسیه هم او افغانستان هم، دلته موږ ګډ موقف لرو. په دې خاطر باندې زه ګومان نه کوم چې کوم تکرار شي. اما کچېری ماول کچېری په طرز محال دغه سه دوی اجنډا د ناتو د نړیوال اجنډا سره فرق وکړي، چې موږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا موږ په دغه یو موقت دریو چې یا به یو به انتخاب وو او موږ ته خو ترجیح هم دغه چې به موږ مجبور چې یو قرارداد لرو، تعهد لرو چې په امریکې سره په تړون کې ژمن اوسېږو.
تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکو غړیتوب درلوده، یعنی دغه څارونکو غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده؟
خو اول خو د دې منطقوي تصامیمو څخه خبرېدل او دا یو زمينه او د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوبتي توګه په انول توګه دوی لیدنه وو کې او دا د ګټه څخه خالی نه وو، ځکه چې د شانګهای د غونډو او په درشل کې یا د هغه تر څنګ دوی لیدنه کتنې درلودل. مثلا د افغانستان ولسمشر د چین ولسمشر سره یا د روسیې ولسمشر سره یا مثلا د تاجکستان او قزاقستان د ولسمشرانو سره دوی کولی شول چې وویني دا په خپله یو زمینه د تفاهم د زمینه د منطقوي یوون دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوال اړیکو له مشر زرخ شافیزی سره مو مرکه اوریده. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندیانو د تبادلې په موضوع کې کوم پرمختګ نه دی راغلی. د دې وزارت مرستیال ویان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر اوسه په رسمي ډول د بندیانو د تبادلې په اړه د موافقې وړاندیز نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستی سفر کې د بندیانو د تبادلې موضوع مطرح شوی و، خو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستیو اختلافاتو له وجې دا مسله پاتې شوې او تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر اوسه په رسمي ډول د بندیانو د تبادلې په اړه د کوم هوکړه لیک وړاندیز نه دی
کړی. تر اوسه په رسمي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې هوکړه لیک په اړه پاکستان داسې کوم وړاندیز نه دی کړی. تر دې وړاندې پاکستان ته د ولسمشر په سفر کې په دې اړه یو بحث شوی و، خو د یو شمیر پیښو له وجې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي او یو څه فضا خرابه شوه، هغه مسله په خپل ځای پاتې شوه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اکسپرس ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې ټاکل شوې په راتلونکو نږدې ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه هوکړه لیک لاسلیک شي. د ورځپاڼې همدارنګه ویلي چې د افغانستان دولت هم د اسلام آباد د وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی. د دغه ورځپاڼې په وینا د افغانستان په بېلابېلو زندانونو کې د پاکستان نږدې 200 بندیان حضور لري. دغه شان د پاکستان په زندانونو کې هم ډېری افغانان د بند شپې ورځې تېروي، خو ویل کېږي چې د دغو بندیانو ترمنځ پراخ توپیر موجود دی، ځکه چې په افغان زندانونو کې ډېری پاکستانیان د ورانکارو فعالیتونو په جرم بند تېروي او اخوا بیا افغان کډوالو په وړو جرمونو شه ان د کډوالۍ د قانوني اسناد د نشتون هم پکې شامل دی بندیان شوي دي. خو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په هوکړه لیک کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید شرایط پکې واضح شي چې هغه زموږ له ملي ګټو سره همغږي ولري. کم موافقتنامه د تبادله د زندانیانو کېږي، حتما دغه موضوع صراحت ولري چې استثناءات پکې باید شامل شي. دا معمولا شاملېږي چې په هغې کې ترګري ډېر هغه دی ډېر مهم بحث دی چې هغه باید یو له موادو نه وي چې دغه استثناء باید موجود وي چې ترګر نشي کولای چې بیرته خپل هیواد ته ولیږ دول شي. طبعا دلته سیاسي ملحوظات دي، موږ پیږو چې دې کې بیا ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
ویل کیږي چې افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې له ایران او تاجکستان سره هم تړونونه لري او تر اوسه پورې د دغو هیوادونو ترمنځ یو شمیر بندیان هم تبادله شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا نړیواله پرختیایي اداره یا یوسیډ د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د دې مرستې لګښت په افغانان د هیواد دننه پر روغتیایي خدماتو باور کړی. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل ریپورت راکړي. دوستانو داسې ښکاري چې دا ریپورت نه لرو. لاړ به شو د سوداګرۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ یو ریپورت ته. افغان سوداګر وایي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په بهتره کېدو کې چارواکي د پرمختګونو خبره کوي، خو لا هم افغان سوداګر په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولای د پاکستان لاره د ترانزیت په توګه په سمه توګه وکاروي. په دې اړه به د خان محمد سین راستولی ریپورت واورو.
سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د اقداماتو خبرې کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزه واره کړې نه ده. د دې خونی مرستیال خانجان لوکوزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د کراچۍ په بندر کې اوس هم افغان سوداګر لستونز سره مخ دي او کومې خبرې چې د دې ستونزې د اواری لپاره شوي عمل پرې نه دی شوی.
اقدام داره چې په دې اړه خبرې شوي، مکتوب لیږل شوی او جمهور رئیس خبرې کړي، خو د دې خبرو او مکتوب عملي کولو ته کوم اقدام نه دی شوی. نه پوهیږم چې د دې علت څه شی دی. حکومت خبرې کوي خو عملي کیدل یې نه لیدل کیږي.
خاغلی الکوزی بوویل پاکستان د افغانستان له لارې خپلې سوداګریزي او ترانزیتي چارې په اسانه پر مخ وړي او د افغان حکومت لخوا ورته هیڅ ډول ستونزه پیښه شوې نه ده. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان په صادراتو کې کموالی راغلی دی. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د هیواد ډیر مالونه د بندر عباس، حیرتانو او اقینې له بندرونو څخه یو شمیر هیوادونو ته صادریږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا د ترانزیتي تفاهمنامې له مخې افغانستان کولی شي چې خپل مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه نورو هیوادونو ته ولیږدوي او همدارنګه د پاکستان ترانزیت حق لري چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته واوړي. مسؤلین وایي دا تفاهمنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوې او اوس مهال وخت مخ په ختمېدو دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان بیا د دې تفاهمنامې د مودې اوږدولو ته تیار نه دی. د دې خونې مسؤلین دا هم وایي چې پاکستان له افغانستان سره د سیاسي ستونزو له امله دې مسئلې ته لازم پام نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې وایاند مسافر قوقندي وایي چې حکومت د هیواد د ترانزیتي ستونزې د حل لپاره لازم اقدامات کړي دي.
ستونزه چې زموږ سوداګري یادوي هغه دا ده چې د دوی میوې د پاکستان د واګې له بندر څخه هندوستان ته نه تیریږي. په دې اکړه اقدام شوی او ستونزه له 56 کلونو راهیسې کابو 80% اواره شوې ده. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شوی او له ټولو ګاونډیو سره به د همدې سازمان د موادو سره سم فعالیت کوي او له ګاونډیو سره به یې تجارتي ستونزې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې به له غړیتوب وروسته له ګاونډۍ هیوادونو سره هر ډول ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې له یاد سازمان سره شریکې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د وی خپلواکي بهرنۍ کړنلاري د عملي کولو لپاره یې وځپي. لاوروف نن له لویدي سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه خبرې کړي چې جزئیات یې د فرشتي جلال زیز خبرو چې همدا اوس په سټډیو کې ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په خپل کلنی خبری کانفرنس کې وویل چې هیواد به غرب ته هیڅکله دا اجازه ورنکړي چې دوی د دې لپاره وځپي چې خپلواکه بهرنۍ کړنلاره عملي کوي. لاوروف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل دلته روانو هڅو د یو لوري ګټه په پام کې نیولې او د یوې خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو لپاره زموږ د ځپلو کوششونه روان دي. لاوروف وویل موږ د اروپا او امریکا په ګډون له خپلو غربي شریکانو سره د ډیرو مؤثرو او اغیزمنو اړیکو ټینګولو ته تیار یو، خو په دې شرط چې ټولې همکاري د مساوي حق او د متقابلو ګټو پر اساس وي او هیڅ لوری د بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. سرګی لاوروف وویل چې د امریکا د مزایلو ضد سیستم او د روسیې تر پولو د ناټو تړون پراختیا په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او یوازې لنډ لیدلوری لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارس د اوکراین د حالاتو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې دا هیواد اروپایي اتحادیې ته د دوی د ګازو د صادراتو لپاره نور د اعتبار ور نه دی او ټینګار یې وکړ چې د مسکو د پوځي مداخلې په پایله کې د سوریې په وضعیت کې بدلون راغلی دی. لاوروف په سوریه کې د خپل حکومت د پوځي عملیاتو په دفاع کې وویل د روسیې د سوریه د رهبرۍ د غوښتنې سره سم د روسیې د هوایي ځواک فعالیت په سوریه کې د وضعیت له بدلون سره په رښتیا هم مرسته کړې ده او د ترورستانو تر کنټرول لاندې سیمې یې کمې کړې دي. دا هم څرګنده شوې ده چې څوک ترورست دی، څوک له ترورستانو سره جنګ کوي او څوک هغوی د خپلو خودخواهانه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کاروي. روسیه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د پملاتړ کې په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل.
د سنو زمګګلا زده راډیو نوورې بل خواته د سوریې د سولې خبرې په دغه کړکیچ کې د خکیلو هیوادونو د اختلافونو لکبل پټه په درېدلې. دغه هیوادونه په دې اړه چې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې په دې خبرو کې ټاکل شوې و پرون په جنیوا کې بیا پیل شي اختلاف لري. ترکیه چې په سوریه کې د داعش او نورو سختریزو ډلو پر ضد د نړیوال ائتلاف یو مهم غړی دی، نه غواړي چې د سوریې د کردانو وسلواله ډله په دې خبرو کې برخه ولري. تفصیل نوریاس نوري نورو.
د ترکیې صدر اعظم په سوریه کې د شخړو د هواري په مقصد کېدونکو خبرو کې د سوریې د کردانو د وسلوالې ډلې له ګډون سره په کلکه مخالفت څرګند کړ. داود اوغلو دا څرګندونې نن په پارلمان کې د خپل واکمن ګوند وکیلانو ته په وینا کې وکړې. ترکیه دغه ګوند او پوځي څانګې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې د انقرې پر ضد وسلواله مبارزه مخته وړي یوه څانګه بولي. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند په نوم د سوریې د کردانو ډله چې په سیمه کې د اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې جنګیږي د سوریې د خاورې په زیاته برخه کنټرول لري. ټاکل شوی وه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو تر اوسه په دغو خبرو کې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله هغه ځنډیدلې او دا هم نه ده څرګنده چې کله به ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د جنوبي آسیا څو هیوادونو ته په سفر تللی پرون یې له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې خبر اعلان ته وویل چې دی هیله من دی چې په 40 تر 48 ساعتونو کې دا روښانه شي چې آیا د سوریې د سولې خبرې ترسره کیدلی شي او که نه. جانکری دغه راز وویل دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلن لیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. روسیا او ایران په دې اړه چې په کېدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په کېدونکو خبرو کې د سوریې د کورت وسلوالې ډلې پر ګډون ټینګار وکړ او ویویل د دغې یا نورو ډلو چې د سوریې د کړکیچ د هواري په هڅو کې مهم رول لوبولی شي ګډون په کېدونکو خبرو کې مهم دی. سرګی لاوروف په موسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو کې هم په دې خبرې ټینګار شوی چې دغه بحران حل هواریدلی شي چې د کړکیچ مهمې ښکېلې خواوې په هر اړخیزو خبرو کې برخه واخلي. هغه وویل دا مسله چې دغه ډله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې نه جنګیږي باید د دې پلمه ونه ګرځي چې په احتمالي خبرو کې له ګډونه منع شي. د هغه په وینا د سوریې کردان د دې هېواد د نفوسو په سلو کې 15 برخه دي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې شاوخوا 2.5 کسان پکې وژل شوي او 10 میلیون وګړي هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولي دي.
عبدالله خوګیانی له کندهار وایي چې افغانان چې کوم تجارت د پاکستان سره کوي باید د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو سره اړیکې ډېرې کړي او پاکستان باندې ډېر تکیه ونه اوسي. دلسوز له هلمند نه وایي د عبدالجبار قهرمان په راتلو سره او د ده په مشرۍ د عملیاتو له پیلېدو دغلته ټول خلک د امنیت په اړه هیله مند شوي دي. یار محمد تحریک د هلمند وایي د رئیس جمهور نه مې غوښتنه دا ده چې دغلته خلکو او نامنیو ته یعنی په هلمند کې مطلب دی دیتا پام وکړي. حبیب لغمانی وایي پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. ایران او ایتالی په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمیر موافقې لاسلیک کړي. دا موافقې له روم څخه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د 2 ورځني سفر په ترڅ کې لاسلیک شوي دي. ټاکل شوی ده چې روحاني سبا له خپل فرانسوي سیال سره د خبرو لپاره پاریس ته ولاړ شي. نور جزئیات له رضوان مراد نورو.
له اروپا څخه د خپل سفر په ترڅ کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه پر ورځ په روم کې د ایتالیا له صدر اعظم سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت اقتصادي موافقې لاسلیک کړي. له حسن روحانی سره په دې سفر کې 140 کسیزه پلاوی ملګری دی چې سوداګر او وزیران پکې شامل دي. یو ایټالوي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویل د تهران او روم ترمنځ دا موافقه د 12 میلیاردو ډالرو په ارزښت دي. د غراز د ایټالیا صدر اعظم میتیو رنزی له حسن روحانی سره تر کتنې وروسته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي موافقه د یو اوږد سفر پیل دی. د ایران ولسمشر د ایټالیې له صدر اعظم سره د کتنې پر مهال له تروریزم سره د مبارزې پر موضوع هم خبرې وکړې. حسن روحانی ویل ایران تل د تروریزم ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. نوموړي ویل له ایټالیا سره په ګډه په افغانستان، سوریا، لبنان او لیبیا کې د رښتینې سولې د رامنځته کولو په اړه د همکارۍ پر فرصتونو کار وکړي. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر سبا ته د فرانسې له مشرانو سره د کتنې په خاطر پاریس ته لاړ شي. ټاکل شوی چې حسن روحانی په 13 نومبر میاشت کې پاریس ته سفر وکړي، خو په فرانسه کې له تروریستي بریدونو وروسته د نوموړي دا سفر وځنډید. که څه هم چې له نړیوالو قوتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته په روانه میاشت کې پر تهران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول، خو امریکا له خپل لوري پر ایران ځینې بندیزونه پر ځای ساتلي دي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسیده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبري مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 خپرېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM په 0.5 اورېدلی شي. جعفر احمدي سټوډیو ته راغلی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې به دې درسره
شکر از شما آقایان. سلام، خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. وزیر خارجه چین امروز از حمایت کشورش برای اثرگیری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان اطمینان داد. عملیات نظامی گسترده در ولسوالی دند غوری ولایت بغلان راندازی شد. بر اساس یک تفاهم نامه اجرای عملیات در این منطقه منع شده بود. پس از خبرها در مورد اینها و دیگر تحولات مهم با جزئیات گزارش خواهیم داد. حالا زرغون منگل با خبرهای مهم افغانستان و جهان با شماست.
وزیر خارجه افغانستان میگوید مشکل افغانستان فقط از راه‌های سیاسی حل خواهد شد. دو تن از افراد نفوذی مخالفین مسلح ده سرباز پلیس را در اروزگان به قتل رسانیدند و در اثر حملات بمی در سوریه امروز 22 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید مشکل افغانستان حل نظامی ندارد و باید برای حل معضله افغانستان تلاش‌های سیاسی شدت یابد. صلاح‌الدین ربانی این مسئله را امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه چین وانگ یی در پیکینگ ابراز نموده و گفت که ما از تمام اعضای گروه های مختلف طالبان تقاضا کرده ایم که به میز گفتگو با حکومت حاضر شوند، زیرا مشکل افغانستان تنها از راه مذاکرات حل شده میتواند. وزیر خارجه چین نیز روی ادامه همکاری های کشورش برای ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرد. جزئیات موضوع را در جریان امین مجله خبری خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت اروزگان تایید کردند که دو تن از افراد نفوذی مخالفین مسلح در یکی از پوسته‌های امنیتی در ولسوالی چنارتوی این ولایت حمله کرده و 10 پلیس را به قتل رسانیدند. غلام سخی روغلیوانی، قمندان امنیتی اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که این سربازان سوق ناشده بوده و با طالبان ارتباط مستقیم داشتند. از سوی دیگر سخنگوی والی اروزگان در مورد می گوید
همچنان بشکر بسیم که از مخیر امنیتی پوستر چی داره که به یه برسو پشخواه که از مخیر سرطیری موجودن بسیم که جریان که از مخیر مرمات فرمانسد چی دایو تن نفوذی پولیس په وسیله باندې خپل لاس نور منګیږي په لومړي سر کې مسموم کیږي وروسته په ډزو سره وژل کیږي.
بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مسئولین امنیتی ولایت پروان میگویند که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی کوی صافی تا حال چندین قریه از وجود مخالفین مسلح پاک سازی شدند. فایز سیدخیلی، عامر امنیت قماندانی امنیه پروان، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات تحت نام خنجر 20 در اوایل همین هفته در ولسوالی کوی صافی به هدف پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح آغاز گردید. از سوی دیگر مسئولین محلی بغلان از پیشروی نیروهای امنیتی در جریان عملیات تصفیه‌ای در این ولایت خبر داده می گویند که تا حال 10 طالب مسلح کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. و خبر آخر داخلی که مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که با فعال شدن لابراتوارهای مجهز و پیشرفته در بخش زراعت مشکلات دهقین کاهش یافته و بالای کیفیت محصولات زراعتی تاثیر مثبت خواهد داشت. میر امان الله حیدری معین این وزارت:
با توجه به این وضعیت وزارت زراعت و بیرو مالداری مصمم شد تا برای شناسایی مواد غذایی و قابل اطمینان مجموعه از لابراتوارهای مجهز معیاری در اختیار داشته باشد.
خبرهای جهان تا لحظات بعد.
رادیو آزادی
کواسه آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران میگوید پدرش از کاندید شدن برای یک کرسی مهم مذهبی منع شده است. این مسئله را احمد خمینی پسر حسن خمینی در یک پیغام در صفحه اینستاگرامش نوشته است. حسن خمینی که با اصلاح طلبان ایران روابط نزدیک دارد میخواست برای عضویت در شورای خبرگان خودش را کاندید کند. این شورا وظیفه نظارت بر کارکردها، تقرر و برکناری رهبر مذهبی ایران را دارد. در اثر دو حمله بمی پی در پی در ولایت حمص سوریه 22 نفر کشته شده و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. تلویزیون المیادین لبنان تصاویر بعد از این حادثه را نشان داده است که ویرانی های زیاد را باعث شده و چندین دوکان و آپارتمان های اطراف محل حادثه ویران شدند. کرملین میگوید که تبصره مقامات وزارت خزائن آمریکا به بی بی سی که گویا رئیس جمهور پوتین فاسد است مساوی است به اتهامات رسمی. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک کنفرانس خبری گفت این یک اتهام رسمی است. روابط دو جانبه در حال حاضر در حالت قرار دارد که یک دروغ مثل این نمیتواند روابط را تیره تر از چیزی که است بسازد. ادم جوبین سرپرست معینیت وزارت خزائن آمریکا در امور جرایم مالی و تروریسم در مصاحبه با بی بی سی گفته بود که رئیس جمهور روسیه در حال جمع‌آوری یک سرمایه مخفی میباشد. و خبر آخر که سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو با غرب اجازه نخواهد داد روسیه را به سبب داشتن یک پالیسی خارجی یه مستقل مجازات کند و ای روی همکاری ها میان روسیه و غرب تاکید کرد.
ما готовы к самому тесному
وی میگوید ما برای همکاری های سازنده با شرکای غربی خود به شمول اتحادیه اروپا و امریکا آماده هستیم، ولی تنها بر اساس منافع هر دو جانب و عدم مداخله در امور داخلی همدیگر. این بود خبرهای جهان و در ادامه مجله خبری همکارم ژکفر احمدی با شماست.
تشکر از زرغون منگل و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، پیام یک مقام چین به افغانستان: پیکینگ برای موفقیت پروسه صلح افغانستان تلاش می کند. راه‌اندازی عملیات نظامی گسترده در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان.
جنگ در قریه نیازلای دندغوری و پلی در قد در اینجا عملا جریان داشته و در جریان جنگ در دشمن تلفات به وجود آمده.
ده مأمور پلیس ملی در ارزگان کشته شدند.
توسط یک تن از سرباز پلیس ما در قلم اول برخ دیگی ایشان مسئول می شوابادند به ضرب گلوله به خط می رسند.
چی پیشرفت در مورد مبادله زندانیان میان کابل و اسلام آباد صورت گرفته؟
در جریان سفر جلالت ماب رئیس جمهوری کشور و پاکستان بحث مطرح شده بود، اما بنابر بعضی اتفاقاتی که پیش آمد و یک مقدار مفضاست هست.
بود سلام مجدد به شما، خوش آمدید. وزیر خارجه افغانستان میگوید که پاکستان برای حمایت از پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است. صلاح الدین ربانی که برای دیدار چهار روزه وارد پیکینگ شده، امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه چین گفت که یگانه راه حل مشکل افغانستان گفتگو است.
We have also called on all members of Taliban groups to come to the negotiating table.
ما همچنان از طالبان خواستیم تا به میز مذاکره بیایند و قسمی که ما میبینیم مشکل افغانستان تنها از راه صلح و گفتگو حل شده میتواند. راه حل نظامی وجود ندارد. ما همچنان از طرف کشور همسایه پاکستان اطمینان حاصل کرده ایم که آنها از پروسه صلح و مصالحه حمایت می کنند. در این نشست خبری وانگ یی وزیر خارجه چین از حمایت کشورش برای اثرگیری گفتگوها میان حکومت افغانستان با شورشیان اطمینان داده گفت که هدف از گفتگوهای چهار جانبه به میان آوردن نقشه راه است که مورد قبول همه جوانب باشد. هدف از ایجاد یک میکانیزم برای گفتگوها برای هر چهار جانب که شامل افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا می شود این است که شرایط خارجی لازم برای اثرگیری مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان به میان آید. ما امیدواریم که چهار جانب به تلاش‌هایشان برای ساختن یک نقشه راه برای مصالحه که از طرف همه جوانب قابل قبول باشد ادامه بدهند. چین که در حال حاضر طرفی از گفتگوهای چهار جانبه است، پیش از این هم برای فراهم ساختن زمینه گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تلاش کرده. قرار است دور سوم گفتگوهای چهار جانبه در هفته دل میان نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد برگزار شود. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که سرگرم دیدار از چین است، در مورد عضویت افغانستان در سازمان شانگهای هم با مقامهای چین صحبت کرده. مصطفی صدیقی در این باره بیشتر میگوید.
چین از درخواست افغانستان برای کسب عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی کرده است. وانگ ای وزیر خارجه چین این سخن را امروز در پکینگ گفت. او همچنان پس از دیدارش با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در یک نشست خبری گفت که افغانستان می خواهد در آینده نزدیک عضویت بانک سرمایه گذاری تأسیسات زیربنایی آسیا را نیز حاصل کند. وانگ ای از ادامه همکاری چین با افغانستان سخن گفت و افزود:
چین از بازسازی افغانستان پشتیبانی می کند و به همکاری با این کشور در بخش اعمار ساختمان های مسکونی، تربیت پرسنل و بهبود زندگی مردم اولویت می دهد. ما مایلیم افغان ها را در ایجاد طرح زیربنایی و نیز طرح برای توسعه آینده افغانستان کمک کنیم.
به اساس گزارش، آقای ربانی با همتای چینی خود در موارد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صحبت کرده است. سفر آقای ربانی به چین تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت و گفته می شود او با دیگر مقام های ارشد نیز دیدار خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. افغانستان از سال 2012 میلادی در این سازمان به حیث ناظر اشتراک کرده است. افغانستان و چین سال گذشته از 60مین سالگرد روابط دیپلماتیک و همکاری‌های دوستانه میان دو کشور تجلیل کرده بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عملیات نظامی گسترده در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان را اندازی شده. در تفاهم‌نامه‌ای که چند ماه پیش میان حکومت و بزرگان قومی دندغوری امضا شده بود آمده که بدون دلیل قانونی عملیات نظامی نباید در این ولسوالی را اندازی شود. یک مقام بغلان بر رادیو آزادی گفت در این عملیات که اوایل صبح امروز آغاز شد به شورشیان تلفات رسیده است. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
محمود حقمل سخنگوی والی بغلان بر رادیو آزادی گفت این عملیات که سحرگاه روز سه‌شنبه آغاز شد و به شدت ادامه دارد تا پاکسازی کامل دندغوری از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت.
جنگ 4 شب آغاز یافته. راپورهای سوق اداره نشان میدادن که جنگ در قریه نیازولای دندغوری و پولی در قد در اینجا عملا جریان داشته و در جریان جنگ در دشمن تلفاتی هم به وجود آمده که ارقامی را که در اینجا ارائه شد 10 نفر از دشمن تا هنوز کشته و 3 نفر زخمی و در جریان جنگ 1 تن سربازان اردوی ملی افغانستان هم سطحی جراحت برداشتند.
گفته می شود در این عملیات تعدادی از فامیل های ساکن در قریه هایی که عملیات در آن جریان دارد نیز بیجا شده اند. اما محمود حقمل سخنگوی والی بغلان با اظهار بی اطلاعی از بیجا شدن مردمان ملکی در دندغوری می گوید تلاش های جدی جریان دارد تا به هیچ غیر نظامی آسیبی نرسد.
قوای مسلح افغانستان نه تنها در بغلان و در تمام افغانستان جوانب احتیاط همیشه در نظر گرفتند تا مردم ملکی و مردمان کسایی که بومی هستند در اونجا باید از آسیب جنگ در امان ببانند. این کوشش ها در این جنگ هم در نظر گرفته میشه.
دندغوری در 5 کیلومتری غرب شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان قرار دارد و چند ماه قبل در تفاهم نامه ای که میان بزرگان قوم دولت و شورای ولایتی بغلان به امضا رسید عملیات نظامی در آن بدون دلیل قانونی ممنوع ذکر شده بود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در ادامه تحولات امنیتی 10 مأمور پلیس ملی دیشب در ولایت اروزگان کشته شدند. غلام سخیر و لیوانه قماندان امنیه اروزگان بر رادیو آزادی گفت که 2 تن از شورشیان که در صفوف پلیس رخنه کرده بودند این سربازان پلیس را کشتند. اما دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از همقطاران این ماموران پلیس ابتدا آنها را مسموم کرده و بعد با ضرب گلوله به قتل رسانده. مقیم نایب با آقای نایاب صحبت کرده و در باره چگونگی این رویداد از او پرسیده.
متاسفانه در جریان شب گذشته در ولسوالی چینارتو دقیقا ساحه شپیلوغ یکی از پوستهای امنیتی ما موقع داشت که در آن پوسته در حدود 11 نفر پلیس ملی موجود بود که توسط یک تن از سرباز پلیس ما در قدم اول دو نفر دیگه ایشان مسموم می شوند با ضرب گلوله به قتل می رسند. شخصی از اون که جنایت انجام داده بعد از حادثه فرار می کند و به صفوف مخالفین می پیوست.
طالبان را قبول کردند که نفر از جمع از اونا بوده.
ارگان دیگر ما از این حادثه در مکار می شوند و سهام می رند که می بینند وجود باز کمین مخالفین دچار می شوند. صبح ساعت 6 بجه اینا به مخالفین جنگ می کنند و بعد هم پوستر تصرف می کنند تا بتوانند که او 10 اشتاد پلیس ملی ما با مرکز سرین کود منتقل کنند. بلی این شخص با دستوری مخالفین دولتی جنایت انجام داده و راجع به سوال بیوگرافی شخص از اون هنوز هم تفکاتشان تکمیل نشده. میبینیم که این شخص بالاخره با اساس کدام انگیزه دست به جنایت زده.
خب معلوم میشه که یک نفر نبود در اثنای حادثه، ممکن چندین نفر بوده به خاطر از اینکه بعدن با نیروهای دولتی که به اوج فرستاده شده مقاومت کردن. اما تو راست
اینجا 2 نظریه است. یک نظریه که قوی تر است معلوم که در قدم اول 2 نفر از سوی رفیق خود مسموم میشه و بعدن بعد از اون کشته میشن. نظریه دوم است که قسمی که در پوستهای امنیتی اینا به شکل نوبتی پیره میکنن و شاید در جریان پیری زنی شخصی از داوود که عمل انجام داده در حالت خواب سردان فریدگی شهید کرده و اونا را به قتل رسانده و بعدا طالبان مسلح به این پوستا میاین و اونجا که جزیات اونا سلام مهمات موجود دیو را کرده دیگه سوا منتظر دیگه هستن که با کمک جنرال میگل
نیروهای دولتی بین و بعدم بولای حکمی گرفتن.
خب آیا به این اتهام کس دیگه هم گرفتار شده؟
قسمی که بیشتر در سردم مدوس از سوی اولوالای جیله پیما این دوره تقیقات جریان داره و پیش از وقت خواهد بود که ما بزنیم که اتحاد دیگر به این خجیه دست داشتن و به این عمل این هم سهل باشند.
دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو را در صفحه انترنت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی
ما
زنگ نمیخواه،
ما
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه افغانستان از نبود پیشرفت در ارتباط به مبادله زندانیان میان کابل و اسلام آباد خبر می دهد. روزنامه اکسپرس تریبیون اخیراً گزارش داد که افغانستان و پاکستان تفاهم نامه مبادله زندانیان را امضا می کنند. ویدا برکی گزارش می دهد.
هرچند وزارت خارجه افغانستان میپذیرد که موضوع تبادله زندانیان در سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان مطرح شده است، اما میگوید که میان کابل و اسلام آباد در این زمینه هیچ پیشرفت صورت نگرفته است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد تبادله زندانیان میان دو کشور جانب پاکستان تاکنون موافقتنامه رسمی را پیشنهاد نکرده است.
تا فعلا به صورت رسمی پاکستان در مورد توافقنامه تبادل محکومین و زندانیان بین دو کشور چنچی به صورت رسمی پاکستانیا مطرح نکردن. قبلا در جریان سفر جلالت ماب رئیس جمهوری کشور و پاکستان یک بحث مطرح شده بود، اما بنابر بعضی اتفاقاتی که پیش آمد و یک مقدار مفضا سرد شد او مثلا ماند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از وزارت خارجه آن کشور نوشته که قرار است در روزهای نزدیک توافقنامه تبادله زندانیان میان افغانستان و پاکستان به خواست مقامات پاکستانی به امضا برسد. این روزنامه میگوید که حکومت افغانستان نیز به این پیشنهاد اسلام آباد پاسخ مثبت داده است. روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که در حال حاضر در زندان‌های مختلف افغانستان نزدیک به 200 تن از اتباعی پاکستانی زندانی‌اند. با این همه کارشناسان افغان تاکید می‌کنند که قبل از امضای هر گونه توافقنامه در خصوص تبادله زندانیان میان دو کشور باید منافع ملی افغانستان در نظر گرفته شود. کبیر انجبر، یک تن از کارشناس مسائل حقوقی افغان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باید شرایط در آن وضع گردد که با منافع ملی ما هماهنگی داشته باشد. هر موافقتنامه‌ای که در خصوص تبادله زندانیان صورت می‌گیرد باید حتما در آن این موضوع صراحت داشته باشد و استثناءات در آن شامل شود که در آن مسئله ترورستان کاملا یک بحث جدا است. باید این استثناء در آن موجود باشد که یک ترورست نمی‌تواند دوباره به کشورش برگردد. در اینجا ملحوظات سیاسی است و ما می‌دانیم که طبعا از آن استفاده سو صورت می‌گیرد.
این در حالی است که هم‌اکنون صدها تن از افغان‌ها نیز بنابر دلایل مختلف به خصوص به علت نداشتن اسناد قانونی بود و باش در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند. افغانستان پیش از این با ایران و تاجیکستان نیز در بخش تبادله زندانیان توافقنامه‌هایی را به امضا رسانیده است که بر اساس آن شماره از زندانیان نیز میان سه کشور تبادله شدند.
ویدا برکی گزارش می‌داد. شنونده رادیو آزادی هستید. شورای حراست و ثبات افغانستان از حکومت می‌خواهد تا امنیت خبرنگاران را تضمین کند. کشته شدن 7 کارمند تلویزیون طلوع در یک حمله انتحاری در کابل تشویش‌های تازه را درباره امنیت کارمندان رسانه‌ها ایجاد کرده. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان نیز خواهان مجازات عاملان کشتار کارمندان رسانه‌ها شده. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی خبرنگاران افغان از عدم مسئولیتشان افزایش یافته است، شورای حراست و ثبات افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا امنیت خبرنگاران را در اولویت قرار دهد. مسئولان این شورا روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل از حکومت خواستند تا به رسانه‌های افغانستان اعتماد کرده و از آنان با قوت حمایت کند. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید حکومت این کشور باید با در نظر داشته کنوانسیون های بین المللی امنیت رسانه ها و خبرنگاران را تامین کند.
حکومت وحدت ملی در حمایت، تشویق و ترغیب از مجموعه شامل کاروان رسانه های همگانی و تضمین مسئولیت همجانبشان راهبردهای مشخص و معین مؤثر تدوین و به موقع عملیاتی کند.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً تهدیدها از سوی مخالفان مسلح و برخی رسانه‌ها افزایش یافته است. طالبان مسلح چهار شنبه هفته گذشته با انجام یک حمله انتحاری بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع 7 تن از کارکنان این رسانه را کشت و بیش از 20 فرد ملکی دیگر را زخمی ساخت. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه تاکید کرد که انتقام خونین قربانیان گرفته خواهد شد. در این حال نهی یا اداره حمایت از رسانه های افغانستان می گوید که تعداد قربانیان خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در 14 سال در این کشور به 57 تن می رسد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهی از حکومت وحدت ملی می خواهد تا چگونگی انتقام گیری از عاملین قتل خبرنگاران را مشخص سازد.
آقای اشرف غنی شخص اول مملکت دیروز رسماً گفتند که انتقام می گیرند. می خواهیم بگوییم که ما خواهان روشن شدن ای که چگونه انتقام دولت افغانستان می گیره خواهان ازی هستیم و خواهان امی انتقام هستیم.
در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از خبرنگاران و رسانه ها می خواهد تا در نشر گزارش ها و تأمین امنیتشان از دقت کار گیرند. حفیظ الله بارکزی رئیس این اتحادیه می گوید رسانه ها آزاد هستند و هیچ فردی و گروهی نباید در برابر آنان از خشونت و برخورد جدی کار گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به مسائل مربوط به پاکستان. کنار رفتن لویدلیستیز این کشور از قدرت شاید برای تأمین دموکراسی خوب باشد، اما برای ثبات در پاکستان مشکل ساز تمام خواهد شد. این عنوان یک مطلب چاپ روزنامه واشنگتن پست است. جنرال راحیل شریف روز دوشنبه اعلان کرد زمانی که دوره کاری وی در ماه نوامبر 2016 تکمیل شود از مقامش به حیث لویدلیستیز پاکستان کنار می رود. مقیم نایب گزارش می دهد.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا، این یک گام مثبت در تاریخ دموکراسی شکننده پاکستان به شمار می رود. اما امکان دارد که یک تردیدی را در مورد مبارزه با تندروان اسلامگرا در این کشور به میان آورد. جنرال شریف که عملیات نیروهای پیاده را علیه طالبان پاکستانی برا انداخت و امتیازات کاهش حملات تروریستی را در کشور به دست آورد، در صفحه تویتر خود نوشت: من دوره ماموریتم را تمدید نمی کنم و در زمان معین آن تقاعد خواهم کرد. طبق قانون اساسی پاکستان، لویدلیستیز این کشور برای 3 سال تعیین می شود، اما تمدید این ماموریت قانونی است. قبل از این جنرال اشفاق کیانی، لویدلیستیز سابق پاکستان، برای 6 سال یعنی 2 دوره در این مقام کار کرد و پیش از آن جنرال پرویز مشرف برای 3 سال در قدرت بود. سیریال آلمیدا، یکی از نویسندگان برجسته پاکستانی، بعد از اینکه جنرال شریف پلان تقاعد خود را اعلان کرد از وی ابراز امتنان نمود. همزمان با این، سید نظیر مهمند، کارشناس امور دفاعی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام جنرال شریف استقبال کرده گفت لویدلیستیز اردوی پاکستان در دوره کاری خود دست به اقدامات جسورانه زده است. لویدلیستیز در عمل کرده خود برای تحکیم و فعالیت بیشتر اداره و استفاده مؤثر از آن کار زیادی را انجام داده است. کار وی نه تنها در پاکستان بلکه در کشورهای خارج نیز مؤثر بود. او بر علاوه در روابط با افغانستان و هندوستان، هر آنچه که مسئولیت یک لویدلیستیز بود نیز به وجه خوب انجام داده است. آقای مهمند اضافه کرد این اقدام رئیل شریف یک نمونه بود و ابراز امیدواری کرد که این مثال در آینده ادامه یابد. این کارشناس دفاعی گفت جنرال شریف با این اقدام خود اداره پاکستان را تقویت می بخشد. همزمان با این رهبران و نمایندگان احزاب سیاسی پاکستان نیز از این اقدام رایل شریف استقبال کردند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. فهیم می نویسد که حکومت افغانستان باید از نفوذ طالبان در داخل اداره های دولتی کشور جلوگیری کند. عبدالله خوگیانی خواهان مبارزه حکومت علیه کشت کوکنار در هلمند شده. و محمد نادر می نویسد که طالبان اختیار اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را ندارند. از همراهیتان با رادیو آزادی تشکر. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. من احمد جعفر احمدی و همکارانم در همین جا با شما خداحافظی کرده اوقات خوش برایتان می خواهیم.